سلامونه ستړي مشه مازیګر مو په خیر د ازاد رادیو دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کوم درڅه د افغانستان سیمه نړۍ مهم ورستي مطالب راکړي پایلوي په خبرونو وکړو. تمدا د رواني نومبر میاشتې پنځمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یوې ترافیکی پیښه کې یو ښځه او خاوند له خپل دوه ماشومان سره مړه شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دی چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې یو باروونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. پرستیو کې د افغانستان له بیلابیلو برخو په ترافیکی پیښو کې د خلکو د مرګ شوبلې خبرونه ورکول کیږي. د ترافیکی اصولو نر آیت تر حده زیات سرعت او د لارو او سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکی پیښو عمده علت بلل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر خپل ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن نور ټپیان او یو تن ووژل شو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکین کې ولیدل. د شوټج پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکران په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب له ډیرو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي لخوا یې هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلوورونو د سیالیو په لړ کې استرالیا افغانستان ته د یو سل نه شپته منډو هدف وټاکه. د لوبې پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ وهن د توپ نیونی یا فیلډینګ پریکړې وکړه. استرالیا وتوانېده په شلوورونو کې د ټولو پاړو په سودي دو سره یو سل نه شپته منډي هدف وټاکي. همدا مهال هم هوب لوبه روانه ده. تاسو کولی شئ چې جزئیات د ستړیو په ویب پاڼه وګورئ. تاسو دا زړه رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. تمدا پاروانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبانو ورته نه دی ورغښته شوی. اوس پښتنه دا چې د طالبانو د سوداګرۍ شریک ولې طالب چارواکو ته بلنه ورنه کړه.
افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې
پلان دی په خبرونه کې د دې موضوع راپور او مرکې کې به تحلیل درته ولرو. د هیواد په سویل کې کندهار ته مو سر ورکړه کړی او د هغو نجونو سره مو خبرې کړې چې لاسي صنایع جوړوي.
داوت په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا فوټبال کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو. بیا
د پاکستان او اوکراین په مسایلو به هم تم شو مرسته وکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تما ده د رواني نومبر میاشتې پنځمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف یې د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسي د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشف اندېښنه کوي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزی آسیا هیوادونو ته لار وکړي. چوسیات په امید زهیر مل په دې راپور کې وره.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسي تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لقول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی. خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنۍ غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
او دغه غونډو هرکلی کې اوسې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ دپاره وي، او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې ان واک ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې دوی کوربتوب کړی. روسیا داسې وخت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي چې د روان کال غبرګولی په اومه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي لیندا توماس په دې هیواد او چین نیوکه وکړه چې پرته له انتقادې له افغانستان سره څه کړي دي. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین لدې هیواده په ډلې زتوګه د افغانانو مهاجرت ته زمينه برابره کړي، او دا ګواخ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواخي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دغې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې یا د غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړ کې ده، او یوازې په دې چارچوب کې به غړي هیوادونه ګډون وکړي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر پوښتلی دی او ورسره مخ خبرې کړې دي، او په پایله کې مو ورنه دا پوښتنه کړې ده چې ولې طالبان د غونډې ته نه دي وربلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین د غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبرۍ نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا و چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوقو ته احترام وشي، او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري، او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي، او دا تهدید چې د تروریزم ده دا یو جدي تهدید ده، او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بله لیک ورنکړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د شور د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي، او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي، او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر سه په بخښنې سره دغه تاسو د مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره کړو د ټول په افغانستان کې په خطر کې وو، اوس چې طالبان نه دی دعوت شوی، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی دا دوی خطاوت دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي، یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې، او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اتمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړ شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې جدي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرۍ ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات تو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کی، او دا د روسیې لپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته په استرالیا کې د کرکټ د شلورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبي پچای اټاس افغانستان وګټه او د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وڅونې د شلورونو کې د ټول بغړو په سوزیدو سره یو سلو اتش پته منډي وکړي. افغانستان ونتوانې د هدف پوره کړی، یوازې یو سلو څلور شپته منډي وکړي. دا په دغه مسابقو کې د افغانستان روس تیلوبوه همداشي با پاستډیو کې سره خطر پردیس وصل دی او د دیلوبي نور جزئیات مو سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه بخیر راغلی.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو فریده جان هم ورته اشاره درلودله، نن نو د افغانستان وروستۍ لوبه د کرکټ نړیوال شلوریز جام کې و چې د استرالیا سره یې ترسره کړلو. هغه څه و چې استرالیا لوبه وکټله او افغانستان ماتې وخوړله. که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره درلودله چې ټاس اول کې افغانستان وګټو او د فیلډینګ یا د توپ اچونې پریکړه وکړله، یو سل نه شپېته د استرالیا د خان افغان ټیم ته ټارګټ وټاکل شو. له هغې وروسته چې کله افغان لوبډله د بیټینګ حالت ته لاړله، نو په یو سل څلور شپېتو باندې دوی دا په هدف پوره نه شو کړل او بل اخر د غلوبه پایته ورسیدله.
خاطر سب قدم راته وای چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته خامدګی نیولې و ولی ونه توانیدل چې د غلوبه وګټي.
ما چې له د کرکټ له یو شمیر مبصرینو سره خبرې وکړلې، دوی دغه د بیټینګ په برخه کې، د توپوهنې په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې دوی وایي چې په افغانستان له تیرو څو کلونو را پدې خو د توپوهنې په برخه کې به ستونزې درلودې او دغه ستونزې لا اوس هم وي، او دغه علت چې دوی ونه شو کړلې په دغه جام کې په ټوله کې دغه ټورنمنت کې هغه د خلو به تر سره کړي. خو اوس مهمه دا ده چې اوس افغانستان خو له دې جام نه یا ورسته لو به تر سره کړه. استرالیا هم کچېته یو سلو پینزو منډو کې ټول افغان لري، ټول افغان ټیم سوزولای وای، نو دوی هم د دې ډیر چانس ترلاسه کړي سیمی فائنل ته دوی لار پیدا کړو. خو دوی هغه څه ونه شو، برعکس بیا داسې شو چې یو سلو سلو شپېته منډه افغان لوبډلې وکړلې او استرالیا هم د سیمی فائنل نه پاتې شو، او افغانان خو له پخوا د سیمی فائنل نه پاتې.
افغانستان ته د دومره ډیر نمبر اخیستل څه ګټه به وکړي؟
افغانستان ته دی لوب هغه مهال ګټه کړې وای چې دوی د ایرلند او نیوزیلند سره دوی لوبي کړې وای، نه دغه لوب به د باران له هغه نه وی لغوه شوی. خو هغه مهال چې دغه لوب لغوه شوی او د دې لوب نو وروسته بیا سری لانکا سره افغان لوبډلې لوب و بایلو ده، نو هلته بیا دغه وروستۍ لوبه چې نن د سری لانکا سره وه او بخې استرالیا سره وه، دا نو بیا دومره ګټوره د افغان ټیم لپاره تمامه نه شوه، او صرف هغه گروپ کې چې دوی لپاره په تعین شوی و صرف هغه لوبه دوی تر سره کړله بس.
ډېر زیاته مننه کور مودان. خاطر پر دې سوچې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبي په اړه روستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په د اوکرين کرکیچ دور شو. روسي ځواکونه زل بیا د اوکرين پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکی هدفونو حمله کړي چې په نتیجه کې پر ملیونونو اوکرانیانو برېښنا او اوبه قطع شوې ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تېر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژي پر تروریزم تورن کړه او وی ویل چې مسکو د اوکراني پوزیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هیواد د انرژي تاسیساتو باندې بریدونه کوي. زيلنسکي دا زلنسکی په خبره تیر شپه 4.9 میلیون اوکرانیان له برېښنا څخه بی برخې وو. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او اوبو د جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدل شوې. دلته په پلازمینه کیف کې د اوبو یو نلته نږدې په لسګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوي دي. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته، او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي اووه کیلومتره لاره یې وهلې او له اوبو ډکو دو شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه شل لیتره دوه ګیلنې لرم. له شاوخوا اووه کیلومتره لرې واټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو، لیفتونه هم کار نه کوي، مخابراتي شبکې غیر فعال دي، او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریت دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید د زګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار اتنیمی بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وي چې هغه هم مصرف شوي. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرې کېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریوا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په اتلسم پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په ځینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای یادمه کوو چې سا واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تېره شپه په وینا کې روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تیرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوی او هوایی بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 8 شاهد 16 دېرش ډوله ډران الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شاتم بولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس با په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کندنکاری کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجه او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندنکاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت لامل د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو د مرکز په کندهار کې له کور بهر د منو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د کاري محدودیتونو سره فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لوسبر خو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوز لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکي وای دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بلابل لاسي توکي ځنی جوړوي.
د باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بار کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی بیا چوراسي په راست د سی صفای پر کوو.
دا کارځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 نور انجونی هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره داغه کې سبې تیر کال د افغان پرمختیاي موسی په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د داغه تولیدي مرکز په پرانستلو سره نور شزه هم وهڅولې چې داغه کې سب زده کړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله داغه کارځای د بندیدو لګواړ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسسات د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډېر شزي د کسبته مخ کړي.
سلور قسمه لرګي کې مشکار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي د نرم لړلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچینار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونه لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړو. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نسو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپل اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانې باندې کار کوو، په انسان باندې کوو. دا یو میوادانې په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غوښتنه مو د مسات څخه دا ده چې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ د دې بعد د کار پاتې نسو، یا د خپل د کوچنیانو مرمه. نو د سادي د مشکلاتو زه دا ځای ته راغلی یم. خاوند مې لري کار دی، سلګاش ډالره کفایت نه کوي.
ورته چې موږ یو پر پتنسانو میوادانې او داس نور شیانو باندې کار کوو، او کومه چې موږ ته راکوي هغه زموږ د ترانسپورټ یوازې اسانه کوي. غوښتنه مې ده چې مؤسسه موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بیکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اگست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامی او صحیح برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د کندهار د کندنکاری کسب خزینه هغه خزینه کارکونکي وی چې خپل کارزته بودیجه او خپل توکو ته بازار غوښته. ل کندهار با ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وای په پیل شوې ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په سمکو ولاړ کوختونه یې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو او بي وخت واور لمنځه وړي دي او دوی خالي لاس پریخي دي. تفصيل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنې ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبي ته خالی لاسونه پریخي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتی وادري اوسیدونکي مساوایي
کله معلوم دی او فصل دی غي او فصل بارنه ټول خراب کړو او ځینې چې څوک یو غلا لري واخته څوک بزی لري بزی خرته وسنه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي څو وړه اخلي څوک د چاکرین او جلال بان دا مال خرڅینو د وطن فصل غټول خلاص شي دي او زمونږ د راتلون چې ځینې ډیر په سخت تمامېږي چې لږ برسه سرغنه چې چې صحیح پوره مرسته شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بي وخت واورو د نورستان تیار کښتونه لکار وستلي او ډېرې نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي وسیدونکې مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال لسواله کې د وړي بارانونو د عمله فصلونه تباه شوې دي، غنم بیخي خراب شوې دي او جوارم کومکونه ونه رسیږي. خلک ډیر د ستونزې سره مخ کیږي او ډیر اولګې په راضي خلکو ده.
دوی وای د واورو پیل کې دوړان دي باید ورسره مرستي وشي او که واوري پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت له شیخ مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره موده کیږي چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو د دولت نه زمونږ د غهیل او پایش دی چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی او درګر ته روان دي. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو غواړم چې دوی ته د کار زمینه مساعده کی.
زمان خوب دی ولی دا کلاندر ولی دا خبری که زمان بولیس ولی که بخی دا مرز چا تا نرسی گی تولی و خلق کرمندان تا ورکو لکی جی دی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی دی امان دا پیغام سرا سوت که.
السلام علیکم، دا زبیر دیو طول هم کاران تا سلامون و هایم پیدا ممد لغمان نیم دا لغمان ولی پلشن ولیس ولی دا سیگل دری نیم دا قد جنکان و خونزی زمان گا فرن دیورونا زم یو امنیتی ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمنګ خوندې ورونه ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته اېدا کړو ته د امه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیات وختونه باندې کته مدرسې باندې نو سره په تاریخ او دوکې په تور او ورځې مو چې دغه د جنکانو خوندې ډیر د پرانې زیو او دغه انسان قاچاق کوونکي دي ګیر کې او دغه ټول حیوان ځوانان وږي او من هڅه او ځوان په کشر باندې زید مخطل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هواتم د حمل میاش کې پرې خو د ایران ترالو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو ټول او پاشه دل بیچاره څو په لاره څو په لاره او دا امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې د پخوانی امنیتي ځواکونو تجربه کار دي او مونږ به چیرته چې پنت درې دل ډیر منظم شکل باندې هوا ډول ته به مونږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم به مونږ تم کې امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او هوا ډول سره الحمدلله راوي کړم